په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د افغان خزینه کارکونکو پر تګ راتګ بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کابل کې د دوی کاري محیط ته د خزینه کارکونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. خبر پاڼه کې راغلي چې طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د خزینه کارکونکو د تګ مخنی ولیده. دوی ویلي چې د طالبانو د حکومت دغه محدودیت په کتبی او یا هم شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته رسول شوی. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یوناما وایي دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو هوکړو سره په ټکر کې دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي کونړ کې د شاوخوا 1,400 زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره بودیجې ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت مشر میو هونګ پارک اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي زلزله ځپلي اوس له سرپناه پرته شنه اسمان لاندې ژوند کوي. د هغې په خبره دوی له خیمو ورهاخوا کورونو ته اړتیا لري، ځکه غرنیو سیمو کې څو اونۍ وروسته د ژمي ساړه پیلېږي. د طالبانو حکومت او نړیوالو موسسو ویلي چې زلزله ځپلو ته یې بیړنۍ مرستې لکه خواړه، خیمې، کمپلې او داسې نور اړین مواد رسولي، خو داسې بریښي چې د تلپاتې ملاتړ لپاره یې لا بودیجه نشته. په کونړ کې د اګست په 1 زلزلې څه باندې 2200 کسان ووژل او له 3600 ډېر نورې ژوبل کړل. آی او ایم وایي د زلزلې له کبله شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ شوي او په خبره یې ټول ټال نږدې 500,000 کسان متاثره شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي لیوي ایرانۍ تابع سره د دوو فرانسویانو تبادله به په راتلونکو څو ورځو کې ترسره شي. عباس عراقچی تیره شپه د ایران دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې مهدیا اسفندیاری به د دو فرانسویانو سیسل کوهلر او د هغې د ژوند له ملګري ژاک پاریس سره تبادله شي. دغه فرانسوي جوړه له تیرو 3 کلونو راهیسې ایران کې زنداني ده او د اسرائیل استخباراتي ادارې یا موساد سره د جاسوسۍ تور پرې پورې دی. د دوی کورنۍ بیا دا تورونه رد کړي دي. او د کرکټ د آسیا کپ په پیل شوو سیالیو کې نن د پاکستان او عمان لوبډلې سره مخامخ کیږي. دغه لوبه د افغانستان په وخت ماښام 9 بجې په دوبۍ کې ترسره کیږي. پرون په دغه جام کې د هانګ کانګ او بنګلاديش لوبډلو لوبه وکړه چې بنګلاديش په 2 وکټو هانګ کانګ ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دغه جام کې لومړنۍ سیالۍ له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر ګټلې او د راتلونکي سه شنبې په ورځ دویمه لوبه له بنګلاديش سره لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر مونږ او ګلری سکون کو زبر شغه خاري او زربي هم تاسو ټول ته شرغ واس هم د جغرافي مزمن اوم ټولګي شپږ بلوسته هلمن د امتی تاسو ټول قدر مونږ او ګلری سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتن وي درنه ګلری سکون کو لکه سرنګ سیس مرسته سودن ورځی مزمن جغرافي اوم ټولګي کتاب شپږ بلوسته نو هلمن د امتی تاسو ټول قدر مونږ سکون کی د لوست پای پرې سره ملکیه وکړي او ورسره ځکړي قدر مونږ سکون کو د تل پسې یو بیا هم یادونه کوم مخکله دینه چې ستاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړم. تاسو ټول قدر منځ ته کې باید خپل ځانو سره د جغرافي مضمون کتابچه او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. درنو وګړو د دې کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. صفحه په کتاب کې له 10 مینه پیل بیا تر 14 مې سپې پرې هم چې نن قدر منو وګړو د دې کوز مرسته ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بحث بلورو عبارت دی. لومړی د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. دویم د افغانستان د نورو حوزو سندونه. دریم د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم. هیله ده چې د لوستل پای پورې رسره ملتیا وکړئ. قدرمن او ګللی زده کوونکو، اوس هم د لوست د پیل شیبو ته را رسېدلي یو. لومړی موږ او تاسو د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په هکله لولو. درنه او ګللی زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړي چې هغه سطحې چې د ځمکې څخه لوړې واوسېږي او زیات شمېر غرونه پکې موجود واوسېږي، په هغه سطحو کې همیشه دایمي واورې موجودې دي. یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، دغه لوړې سطحې چې د هېواد په ډېرو زیات شمېر غرونه چې موجود دي، په دغو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په اوږدو کې اوبه کېږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دغه واورې په اوبو باندې بدلېږي، او د دغو واورو څخه سیندونه د سیندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سیندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او به یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د څو ناوو اوبه ورسره یوځای کېږي. کله چې دغه څو ناوې اوبه یو د بل سره یوځای سي، نو د سیندونه په کرار کرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتېږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټول په دې پوهېږو، زموږ ګران هېواد افغانستان ټول سیندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستې دي. د دې سرچینې اخلي، نو په هغو سیمو کې چې سیندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسېږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري، او هلته د برېښنا تولید وي، او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي، او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي، او هر هغه سیم چې په څو کیلومترو کې دي ته پراته دي، د دوی اوږدوالي د څو برېښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري، او همچنان زیات شمېر سیندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري، په دغه افغانستان کې دغه زیاتره سیندونو کې د بیړۍ د چلولو ور هم دي. یعنې په دغو سیندونو کې بیړۍ هم چلول کېدای سي، همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لیونو کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، لوی سیندونه عموما مرستیالانې څانګې لري چې د نورو سیندونو څخه دی سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستیالانې څانګې وي دي، او دا سیندونه شي او کینې غاړې کې بهیږي، چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي، او په پای کې اوبه د لوی سیندونو سره یوځای کیږي. کله چې دا د لوی سیندونو سره د دوی اوبه ځای سي، نو لوی سیندونو سره د دوی کوچني سیندونو د اوبو یوځای کېدل د سیندونو د سیستم په نامه سره یادېږي، چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیا پوهانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلې دي. چې جغرافیا پوهانو د افغانستان روانې اوبه په پنځو اوبلرونکو حوزو باندې ویشلې دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ حوزه د کابل د حوزې سیندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سیندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سیندونه دي، څلورمه حوزه د هریرود د حوزې سیندونه دي، پنځمه په خپل د تړلي حوزو سیندونه دي. چې یو یو ویزه تاسو ته مازه په لنډ او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سیندونه لولو. د دې حوزې ډېر لوی سیند د کابل سیند دی، چې د پغمان د غر د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لوېدیځ څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي، چې د کابل ښار او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او همچنان دویمه چې دي، هغه په خپل د امو د حوزې سیندونه دي، چې د امو حوزې سیندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی، چې د دې سیمو ډېر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د دار ایل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د دې سیندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کونکچی سندونه دي. همچنان قدرمن او درنوز د کوونکو، دریم د هلمند د حوزې سندونه دي، چې دا سندونه د افغانستان ډیر لوی او اوږد سند دی. د هلمند سند د افغانستان یو لوی او اوږد سندونه له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د پغمان د غره د داونی د کوتل لویدیز لمونو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیز پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنې د دې اوږدوالی دومره زیاتې مرستیالان یې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنې د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو او قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هری رود د حوزې سیندونه دي چې د هری رود حوزې سیندونه ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د بابا غر له لویدیز څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیز لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هری رود په خپل تګ لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمن او ګلالیو زده کوونکو پنځم د تړلو حوزو سیند دی چې دا ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي د بل سیند سره نه یوځای کېږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یادېږي، یعنې دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له ښار څخه له راتېرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاف سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندخوی سیند دی او د کسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلریز د کونکو هله مندم چې تر دې دم پرې تاسو ټول د افغانستان د اوبو لرونکو حوزو سیندونو په حق معلومات ترلاسه کړي وو. سیږي اوس هم د لوس پراتونکو برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولوم. درنو د کونکو په لاند او خلص ډول سره وایو چې جهیل سته وایي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ، هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواوو ته یې وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یادېږي. زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر بلکې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب سوي دي. او زموږ ګران هېواد هغه مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچني دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هېواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بېلابېلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې یې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي. او په بېلابېلو نمونه سره یادېږي لکه د هامون، کول، بلاړې اوبه او یا هم داسې نور د جهیلونو په نامه سره یادېږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان هامون لولو چې د هلمند هامون یا هم د صابر هامون، د پوزک هامون او د ګودزیر د هیواد په سویل لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبه جوړوي. د دې هامونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو او ګلالۍ زده کوونکو، د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګا برخه یې د افغانستان او بله برخه یې د ایران پر پولو پورې مربوط ده، یا هم پر هغو پورې اړه لري. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې دی په خپله د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې دي ډېرې زیاتې پاکې، رونې او صفا اوبه دي. او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي، کنګل کېږي ځکه زیات یخ وي. نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کېږي او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري. همچنان د زرکول جهیل چې دی، د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی، موقعیت لري. او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کېږي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي. همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی، ځکه یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې اوبه منجمیدی او کنگل وی زکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمه چې دی لوړې سطحې چې موږ تاسو ته په هیڅ لوړې سطحې همیشه چشمی واوري پکې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډیره سړه او یخه وي. نو دغه د زرکول جهیل چې دی او به زیاتې منجمیدی او کنگل دی. همچنان درنو ګوللې زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د چکمکتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو د هغو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري. په پامیر کې موقعیت لري، هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي. دغه جهیل په خپله د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 19 کیلومتره او سوری 2.5 کیلومتره شاوخوا دی. او همچنان دا جهیل شاوخوا چې ده د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی، زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سرویو لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي، یعنی د ښه سرځایونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو ګللې زده کوونکو اخرنۍ جهیل چې دی هغه په خپله د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي، کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سیند کې تویږي دغه اوبه. د دې جهیل اوبه ښه خوند لري، له ښو رونو اوبو له جملو څخه شمېرل کیږي او دغه د هرات د مالګین جهیل د افغانستان او ایران د پولې ترمنځ موقعیت لري. اوبه یې مالګینې دي او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي، یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو یو شمېر طبیعي بندونه چې سیمه ییز جهیلونه یې جوړ کړي دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري، لکه د بامیان ولایت کې د هیبت، پامیر او جستل، پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل لخته دي چې تاسو پوسی او اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنو زده کوونکي به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایاست. لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ، دویم د لوړو او چټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره، دریمه پوښتنه جهیلونه په کومو نمونه او اصطلاحاتو سره یادیږي. تاسو ټول درنه زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوئ. نور درنه زده کوونکو زما ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دی چې تاسو ټول پرې پوه شوي اوسېږي او یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس ته پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې ازرېږم. د الله په امان، ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اوزو بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکیلا و احترامات متقبل کی قدرمنه وګړي زکان کو زبر شغم خار یو سره به هم تاسو ټول ته شرف واسم. د اتم ټولګي جغرافي مضمون شپږم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول قدرمنه وګړي زکان کې برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت جامع بم پټن می قدرمنه زکان کو زمر تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د اروپا د قانون او سنایو په حق له سبو هيږي. کتاب صفحاله نه دیشي مې نه پد بیا تر شپږ سلوشتي مې سپې پرم. همدارنګ قدرمنه وګړي زکان کو زمر تاسو د نوځي درسي اهداف عبارت دي له لومړی ته اروپا د قانون او سنایو په حق له پوهیږي، دویم د اروپا د لویچي د ترانسپورت په حق له پوهیږي. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو وګړي زده کوونکو د پرته وجو د کټ په هیله یمه هیله ده چې د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه وګړي زده کوونکو د لوست په پښه بو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د قانون او سنایو په حق له معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچی د اقتصادي جغرافیې، بشري جغرافیې او هم چنان د دې تر څنګ د اروپا د لوی وچی د دین او مذهب په حق له معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لوی وچی د قانون او سنایو په حق له معلومات لاسته راوړو. لومړی سر کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچی د قانون په حق له معلومات ولولو. خوږه وګړي د اروپا د لوی وچی د مو موقعیت له لحاظ څخه اروپا له وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو لخوا څخه شتمنه نه ده. یعنې د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري، او دغه حالت د اروپایي هیوادونو لخوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و. ځکه د اروپا هیوادونو پخوا د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسوي. نو دوی د نورو لویو وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنه یې تر څو هغوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي. او همدارنګه د اروپا د لویو وچې د پراختیا چې ده دغه اوس مهال چې دوی کوم پراختیا کړې ده، څومره ورې کړې ده، دا د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وه. یعنې دوی که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې، نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې شول تر څو په نور هیوادونه تر خپل مستعمار لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي، او د هغوی د زیرمو او کانونو په ایستلو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی، دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالې زده کوونکو، د اروپا لویې وچې کې نیب چې دی، نیب د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی، یعنی په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نشته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. خو د شمال سمندرګي د نیب تو زیرمو له کشف څخه د مخه یې اندازه ډېره لږ وه. یعنی په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال سمندرګي کوم نیب تو زیرمې چې دي دا کشف شي، د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې وه، د نیب تو اندازه چې وه، په ډېره کمه اندازه سره و. بیا وروسته لږ څه پراختیا ومونده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلي وسایلو په ډېرې ګټې اخیستنې سره نشي کولی چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نیب چې دي په د دې په هیواد کې پیدا کېږي، دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلي وسایل چې لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګه الوتکې، د دغو د نفتو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرولو او ډیزلو په برابرولو کې دغه د نفتو زیرمې همکاري نشي کولی، ځکه د دې کچه شده کمه ده. د لویدیځې اروپا په هیوادونو کې درنو زده کوونکو، د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د کانونو له پلوه څخه شتمنه ده. یعنې که چیرې موږ او تاسو د دې د نفتو زیرمو ته وګورو، د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو کانونه چې دي زیات دي. نو موږ ویلی شو چې اروپا لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو له پلوه څخه یو شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو کانونو غوره تولید کوونکي دي. برخې دي کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او د ډبرو سکرو کانونه شته او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړیو په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کېږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوښ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او نفتو په حال په باره کې معلومات ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع، لاسي صنایع، د کارګو په واسطه سره جوړېدل، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدل، په ایټالیا کې د شیشې جوړول، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول دي، د چاګوګانو او تورو او داسې نورو پرېکوونکو شانو لپاره، او په سویډن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا راخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتاني ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستر ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کېږي. د دې ترڅنګ کډرمن او غللی زكون کو د ورفات لوي وچی دویم لاسي برخه چې د هغه ماشيني صنايعي دي یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړني چې لاسي صنايعي دي دویم برخه چې د هغه خپل ماشيني صنايعي دي نو ماشيني صنايعي چې یو درنو زكون کو ورفات د ډبرو سکرو د زیرمو او شه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لوی صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لوی صنعتي کارخانې د قانونو ترڅنګ جوړې شوې دي چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سره رسول کېږي او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي دي کولای شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په ښه توګه سره سرته ورسوي د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو زکوونکو یو هم د امستردم د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو زکوونکو هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېر کیږي او د اروپا د لوی وچی مهم صنایعي چې دی هغه د فلزاتو ویلې کول کې چې موجود دي الکترونیکی سامان آلات دي او د ماشيني وسایلو تولید دي بیړی چلول دي د موټرونو جوړول دي او د سنوري برخې چې دی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي هم چې نن درنوګل لوي زکونکو تروریزم هم د دغه یو برخه ده د اروپا د لوی وچی دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښت وړ دی کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه کلیساګانې په هانتونونو او د اروپا هیوادونو د طبیعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سپورنو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده او یو له یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سپورنو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده او نور پراختیا یې په دې کې راوستلې ده د اروپا جنوبي غاړې چې بېدې درنه زکونکو د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزي اروپا په نوم باندې شهرت لري د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي او د لوی پورونو د غرونو وختو کې د ژمنۍ یو لوی لپاره په لیرې توګه سره کاټه ترې اخیستل کېږي او زیات کسان دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او هم چې نن درنو ګللی زده کوونکو په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو مراسم قصرونو تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کېږي کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي نو خو ژوګل لیز کون کو تر دې دم پرې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچی د لاسي صنایع او قانونو په حق معلومات ول بستل او سم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې پرې برخې به د اروپا د لوی وچی د ترانسپورت په حق معلومات لاس تر راو دا چې اروپا لوی وچی یو له درې ملي وچو له جملو څخه شمېر کیږي یعنی ورسته د افریقا او اسیا څخه دویم لوی وچی درې ملي وچی د کوم چې پراخوالی زیاتی نو خو ژوګل لیز کون کو په دې لوی وچی کې لوی وچی څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانان وړل او راوړل په زیاته کچه سره کیږي چې دې برخې ته موږ تاسو د ترانسپورت نمبر کولای شي هم په دې بل اصطلاح سره موږ تاسو د سویل سو ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې دې وځي څخه او بل ځای ته د سوداګریز مالونه او انسانانو د وړل او راوړل څخه عبارت دی دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره یعنی ورګاډو په واسطه سره یا به د موټرونو په واسطه سره یا به د بیړۍ او الوتونکو هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي چې موږ تاسو ویل شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیره بیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي چې موږ نه چاره چې هغه په خپل سړک یا هم لوی لار ده په اروپا کې درنو زکونکو د ش سړکونو او لوی لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامی او سوداګریزو د اړتیاو د پرکولو لپاره منځته راغلل دوی غوښتل د خپل نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي تر څو دوی وکولای شي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي هغه د سړکونو د صفایي په واسطه سره وکولای شي چې په یو سات کې تایید کړي همدارنګه درنو ګللی زکونکو سړکونه کې د روم امپراتوري د خپل لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لمړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب شو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او همچنان له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد شوي دي چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې تر څنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو او دغه پروسه نور هم چټکه شول. په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لږ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. همچنان درنو ګللی زده کوونکو، په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي چې د اوسپنې له لارې یا هم د ریل کرښې چې د اورګاډي کرښې موږ تاسو ورته ویلې سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا هېواد کې پیل شوه. دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د براست لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شول، چې لومړی د اوسپنو لاره په 1925 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا وموندله. اوس دغه لویې وچې د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښه کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو ښارونو سره نښلوي او د نورو لویو ښارونو ترمنځ یې ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کېږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کړئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېیم سوال، د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کېږي؟ درېیم، ډېر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د بری چلولو ډیر اوږد سیند کوم یو دی؟ نور نه درنو قدر مونږ څنګه کوم کوز مرستې درنو ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیدلی. تر بل داسې درس پر چې زستا سپو درنه حضور کې حاضرې رم دلا په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکمل کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرشنا هم فارت تاسو ټول ته شرغ واس ما یم د نه هم ټول کی جغرافیا ما ځوان چې پجم لوستم کله د چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کی برتر او جوړه صحت مند او سری د صحت چمه بم پتنم قدر منو زکه کون کو زما تاسو د نن وسی لوس په لمړنی یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانونو صنایعو او همچنان د محصولاتي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د وبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق به معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو کول لیست کون کو د پراته او چاو د کټ په هیله ما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدر مونږ زده کوونکو، د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. د چې افریقا له یو چې یو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي، په دې له یو چې کې د اوبو لارې څخه حمل او نقل ډېر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کیږي. په افریقا له یو چې کې درنو زده کوونکو، زیات شمیر د اوبو لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته چې د ځینې په طبیعي توګه سره دي او ځینې په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوې دي، د هغه په حق هکله به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپله د سویس کانال دی چې یعنی د مدیترانی سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل سوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل سوی دی او بیا په 1890 میلادي کال کې بشپړ سوی. دا چې افریقا له یو وچه یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپله د مدیترانی سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د کار په جوړښت باندې پیل کړی دی. او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو، نو په 1890 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د بابل ارمندب ابنا ده چې دا په خپله د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده. د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ، او همچنان د جبل تاریک ابنا ده. دغه سمندرګي چې موږ او تاسو د جبل تاریک ابنا په نامه سره یادیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپل دغه سمندرګي د مدیتراني د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو ځکونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپل د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نور ټول لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوي دي، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي دی، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1890 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خو شو که درمونه زده کوونکو دغه افریقا له یو وچه ډېر زیات خنډونه او ستونزو سره مخامخ ده، یعنی دغه کوم ځمکنی جوړښت چې په دې افریقا له یو وچه کې دي، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو وچه ته زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده. ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډېر زیات تود دی، همچنان د دې تر څنګ کومې صحرایي سیمې چې دي، استوایي سیمې چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سوزونکې ده، او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي. خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي، او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا له یو وجې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډېر مهم سمندرګي چې په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو موجودي، هغه په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري. یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی، او د اوبو د راټولېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا له یو وچه کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې وریږي، هغه هم داسې مل چې د نیل سیند او د اسوان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمېرل کیږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګه د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی، بلکې د زمبیس په سندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې اوبه ډېرې وي چې بیړۍ پکې چلول کیږي. نو په دغه صورت کې په دغو سیند څخه د زمبیس سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي، یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیس سیند کې هم اوبه ډېریږي. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډېره مهمه ده. ورځ زده کوونکو نن سبا د سمندري بیړیو په وسیلې سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې، د افریقا د جنوبي افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي. یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لویه وچه کې سرته رسول کیږي، هغه په خپل په جنوبي افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبي امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبي افریقا کې چې کومه لار ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي، یعنی سویلي امریکا چې جنوبي امریکا ورته ویل کیږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز معاملونه وړل کیږي چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لویه وچه کې. د دې تر څنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې یې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړې دي چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو سویس کانال یوازینی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لویې وچې او هم چنان د دې تر څنګ د اروپا لویې وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې دواړو لویو وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لویو وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل چې څرنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، هم چې د دې تر څنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودله، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو. که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جنوبي او شمالي برخې په بېلابېلو لویو وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لویې وچې د یو لویو وچو له جملو څخه احساسولی سو. خو که چیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بېلابېلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوې بېلابېلې لویې وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویې وچه له اسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لویې وچه ده. یعنی جنوبي امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لویو وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لویه وچه وروسته له اسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لویې وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړې جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه له اسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لویه وچه جمهور کې راځي. یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده. یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي چې دا موږ تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه وه کوم چې په خپل ځان کې زیات شمېر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لویه وچه کې د دېرش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودله چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ او تاسو په نظر کې ونیسو. موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې په اووم ټولګي کې موږ او تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او ننوتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره که چیرې موږ او تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د دېرش میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دغې لویې وچې د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دغې لویې وچې ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاپ بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د کاپ وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د عرض البلدونو د 30 درجو او 40 دقیقو د فاسه، او ډېر سویلي نقطه یې د د اقهلانس دماغ په سویلي یا هم د قف اقهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي ارض البلدونو د سلور جیش درجه او سلویش د دکوپا د پاسه موقعیت لري چې ختیځه نقطه بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر البلدونو د 250 درجه او ډېر لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سینګال په ګاونډیتوب سره د لویدیځ تر البلدونو 19 درجه باندې موقعیت لري چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کشي د هغې له منځه څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده چې یو تود اقلیم لرونکو لویې وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزې اړتیاوې برابروي او هم چنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نشته خو بیا هم دغه لویې وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي او هم چنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویې وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاوو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نوخته دی وکی درنوز د کونکو تاسو د افریقا د لوی وچی په حق له معلومات لسته راوړی وی او یو سپوسی او سیږي وسهم د لوست راتلونکو برخې ترازو په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. خو که درمن د کونکو ستاسو د ټول کورنۍ دنده د بسورن دی چې هر سوال ته تاسو مطابق ځواب ورکوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا لویه وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال سویس کانال څه ډول یو سیند دی یعنی مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی. نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په څه پوه سیو. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حاضر او پرې حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. نیک هیله و احترامات متقبل کی قدرمنه او ګلری سکون کو زه برښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرف واس پایم. د لسم ټوګي جغرافیا مزمن په جام لوسته. هیله ده چې تاسو ټول قدرمنه او ګلری سکون کی برتر او غوړو صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتنوي. درنو زده کون کو د چې زمر تاسو د نن ورځې لوست په جام لوسته. نو هیله ده چې د تیر ورځې لوست په مون په فراو د هیک ډول سره زده کړو او سړي او نن ورځې لوست مرکه لدی نه چې ز پایل کرم تاسو ټول درنه زده کون کی چمتوالي او امر کی ولري. درنو کونکو مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کیږي تاسو ټول د قدرمن زده کوونکي باید د تل په څیر له خپلو ځنانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولرئ تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځنانو سره نوټ کړئ او په راتلونکو وختونو کې ترې استفاده وکړئ. قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع یا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. له لومړی د غرونو او د هغوی اهمیت، ویم د هندوکش غرونو لړۍ، دریم د بابا غر او څلور هم د سلیمان غر. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. البته که درمونه زده کوون کو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له 350 صفحې نه پیلېږي بیا تر 250 صفحې پورې. نو هیله ده چې تاسو ټول که درمن زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل کتابونه ولرئ. که درمنه او ګلالۍ زده کوونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو غرونه او د هغوی د اهمیت اړوند بحث لرو. نن ورځ به موږ او تاسو غرونه وپیژنو او هم چنان د هغوی اهمیت په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو لکه څنګه چې په تېرو لوستونو کې هم ما تاسو ټول ته یادونه وکړله چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جبرو څخه شمېرل کېږي کوم چې غرنی هېواد دی او یو پر درې برخه یې ټولو غرونه نیولې ده. یعنی د غرونو په واسطه سره د افغانستان دغه کومه ساحه چې ده کومه ساحه چې دی دا یو پر درې برخه یې د غرونو په واسطه سره پوښل شوی دی او هم چنان په دغه ساحه کې په خپلو ارتفاعاتو کې لوړ غرونه لري چې د هغو له جملو څخه د غرونو لوړ ارتفاعات یې ده همالیا د لویدیځ ورستنی برخې د هوننزاله شمال څخه یعنی د قرقرم د کوچنی پامیر له شمال ختیځ څخه پیل شوی دی او ډیر لږ لیچونو په لرلو سره د شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځه پورې غځېدلی دی چې دا زموږ د ګران هیواد افغانستان کې ستر اهمیت لري او ستر اهمیت لرونکو غرونو له جبنو څخه شمیرل کیږي. کلرمن او ګلالی زده کوونکو دغه د افغانستان کې دغه ټول مرکزي برخې چې غرونو په واسطه سره نیول شوي دي د بادغیس، هرات او فراه ولایتونه پورې رسیږي چې همدارنګه د غرونو د دغې لویې لړۍ له بېلابېلو برخو څخه د غرونو یو شمېر نورې لړۍ چې سویل او شمال پورې غځېدلې دي پر هر یوې ارزښت لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یوازنۍ د غرونو لړۍ چې ده هغه د هندوکش د غرونو لړۍ ده چې ستر اهمیت لري، هم زموږ د ګران هېواد افغانستان په اقتصاد کې ستر اهمیت لري او هم چې نن په د موقعیت له پلوه څخه زموږ ګران هېواد افغانستان ته مثلا داسې یو مثال لري لکه د خدای جل جلاله لوی نعمت چې وي چې موږ تاسو ته یې راکړی دی. څرنګه چې د مصر هېواد لپاره د هغوی د ساحې لپاره د سعودي عربستان لپاره چې یوازنۍ لویه ساحه چې وه هغه پخپله د دې سیند و چې الله جل جلاله دوی ته برابر کړی وو او د دغه سیند له امله څخه د دوی په اقتصاد کې پراختیا راغله. عیناً همدغه رنګه هندوکش د غرونو لړۍ هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر اهمیت لرونکو غرونو لړۍ له جبلو څخه شمېرل کېږي چې د پامیر او هندوکش په لوړو برخو کې بیا د کنګلو او اوبو اخیستونکو حوزې موجودې دي چې دا د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پرمختګ وکړي، د غرونو لمنې شنې او شیراز سي، سبسور چاپریال په افغانستان کې رامنځته کړي او افغانستان له بشپړې صحرایي کېدو څخه وژغوري. یعنې افغانستان دې ته نه دی پرېښي تر څو په بشپړه توګه سره صحرایي بڼه ځان ته ورکړي. خوشحال ګلالی زده کوونکو زموږ استاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو د افغانستان د هندوکش د غرونو لړۍ اړوند بحث لرو چې د هندوکش غرونه د افغانستان یو له نامتو قوي غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. دغه غرونه چې دي درنو زده کوونکو د پامیر له غر څخه په اوږدو کې له شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځ پورې آن د بابا تر غرونو پورې دغه لړۍ غځېدلې ده او دومره پراخوالی لري. د دې ترڅنګ د افغانستان په مرکزي برخه کې ډېره پراخه ساحه نیولې ده چې په مرکزي برخو کې یې سور یا هم عرض جدید دی. عرض چې دی زیات په دغه برخو کې په بیلابیلو شاخونو او لړیو کې رامنځته سوی دي چې هر یو یې سیمه ییز نومونه خپل ځان ته غوره کړی دي. موږ او تاسو ویلی سو قدرمنو زده کوونکو چې دغه هندوکش غرونه لړۍ چې ده پر دوو مهمو برخو باندې ویشل سوی ده چې یوه برخه یې د هندوکش غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي او دویمه برخه یې د لویدیځ غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي چې د ختیځ هندوکش غرونه لړۍ چې ده دا پخپله قدرمنو زده کوونکو دغه لړۍ پخپله د back له درې څخه د خاوک تر غاښه پورې غځېدلې ده. یعنی تر دغه حده پورې رسېدلې ده چې زموږ د هېواد تر ټولو اوږده لړۍ له جملو څخه شمېرل کېږي او د دغې لړۍ د پراخوالي ساحه چې د درنو زده کوونکو په شمال کې د کوچکي سیند په جنوب کې د کابل سیند ټاکلې دی چې اوږدوالی یې 308 کیلومتره او سور یې یا هم پراخوالی یې په خپله په هغه منځنۍ برخه کې یوې خواته په پیز آباد ښار کې او بلې خواته بیا تر محترلام ښار پورې دی چې ډېره پراخ شوي او د شمال خوا څخه اوبه یې د کارلان، مجمال، کوچکي او اشکمشک سندونو او د سویل اوبه یې د النشیک او النگار، کونر او پنشیر سندونو تشکیل کړي دي چې دا لړۍ د 15000 متر څخه ډیر لوړوالی لري او په ختیځو ټیټو برخو کې مختلفې برخې رامنځته کړي دي چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو غرونو لړیو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د هندوکش د غرونو لړۍ دویمه برخه چې د لویدیځ هندوکش دی چې لویدیځ هندوکش همچنان د خاوک له غاښه څخه پیل بیا تر لویدیځ پورې تر امیر تر بنده پورې رسېدلې دي چې لوړوالی یې ورو ورو پر کمېدو دی. یعنی د دې لوړوالی چې دی په اول ساحو کې ډېره پراخي او لوړې سطحې لري خو وروسته د هغه څخه یې سختې یا هم لوړوالی یې پر کمېدو راځي. دا لړۍ چې دی درنو زده کوونکو اوږدوالی یې په خپله 240 کیلومتره څرګنده سوی دی چې د تال او فابرک او اندراب سندونه یې د شمال په شمالي لوري کې او پنشیر او غوربند سندونه یې په سویلي لوري کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او دغه سیمې یې ډېرې شنې او شګلنې کړې دي او ستر اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. همدارنګه په شمالي لوري کې د اندراب منجان سیغان او قهرمرد سندونه سره یو ځای کیږي او د پلی همری سیند یې جوړ کړ دی چې په پای کې د کندوز لوی سیند ورڅخه جوړ شوی دی او د امو سیند سره یو ځای شوی دی چې دا د افغانستان په د غرونو په لړۍ کې ستر اقتصادي لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې یوازنی د غټو غرونو لړۍ چې د هغه په خپله د هندوکش د غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي چې موږ تاسو یادونه وکړل یو یې ختیځ هندوکش دی او بلې هم لویدیځ هندوکش دی. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د بابا د غر لړۍ په هکله معلومات ولرو چې د بابا غر لړۍ کوم ډول لړۍ ده. د بابا غرونه چې دي درنو زده کوونکو د لویدیځ هندوکش لړۍ په امتدا یا هم د هغوی په سر کې د هغوی سره نښتې دي چې د هېواد یو لوی او لوړ غر بلل کیږي. یعنی دغه د غرونو لړۍ چې د لویدیځ هندوکش د لړۍ په امتدا سره د هېواد لویو او لوړو غرونو په نامه سره نومول شوي دي چې د افغانستان په مرکزي برخه کې موقعیت لري. یعنی د افغانستان په مرکز کې موقعیت لري، په صحرا او بیدیو کې موقعیت نه لري. دغه غر چې دی د حاجي ګک د غاشي له ختیځ او د غوربند سیاګرد له لویدیځ څخه پیل او د لویدیځ هندوکش په دوام له ختیځ څخه د لویدیځ پورې غځېدلی دی چې د بابا غر اوږدوالی 200 کیلومتره لوړوالی لري او په منځنۍ توګه سره 4000 متره دی. 4000 متره تاسو خپل فکر وکړئ درنو ځکونکو چې دغه غرونه لري به څومره پراخه وي. مشهور څوک د بابا غر د شیده درنو ځکونکو د شاپولادین په نامه سره یاد سوی دی چې د سمندر له سطحې څخه 5000 متره ورته او تل واوري په دې غرونو په لړۍ کې اوریږي او هغه سیمې د خلکو د سروي دروزنه لپاره ډېر ښه شرایط پکې برابر کړي دي او خلک کولای شي چې خپل سروي ته په ښه توګه سره روزنه ورکړي. د بابا غر د بامیان له سیند اوبو څخه مهمه سرچینه اخلي چې د بامیان غرونه چې دي د بامیان دغه کوم سیند چې دي د اوبو سرچینه د دې څخه اخستې ده. ځکه په غرونو کې په لړۍ کې موږ تاسو پوهیږو چې د غرونو په لړۍ کې اوبه د واري په څیر باندې کنکل کیږي خو کله چې د لمر وړانګې ورباندې واریږي چې وروسته دغه اوبه د غرونو څخه را بهیږي او سیندونه ترې سرچینه اخلي. د دې تر څنګ سپین غر هم د زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په ختیځ کې د ننګرهار ولایت سویل ته په سویل لوري کې موقعیت لري چې دا لوړې څوکې تل د واورو څخه ډکې دي او سپین ښکاره کیږي. د غرونه چې دي یو ډول سپین شکل ځانته لري نو ځکه د سیمې خلک ورته د سپین غر نوم ورکړی دی ځکه دغه شی سر کال د واورو په واسطه سره پوښل شوی. پخوا به چې ودرنه ځکونکو ختیځ سپین غر به بلا یعنی د ختیځ سپین غر نوم به ورکړو خو چې سپین غر د پېښور له لویدیځ او له 100 کیلومتر څخه پیل او بیا د مخ پر لویدیځ باندې د لوګر خورا او سیمو ته تر شمال پورې رسیدلی دی. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست بله برخه چې د هغه پخپله د سلیمان د غرونو په هکله ده چې نن ورځ به موږ تاسو د سلیمان د غرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. د سلیمان غرونه هم د افغانستان یو له ارزښتمن لرونکو او اقتصادي غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا پخپله دا غرونه د بلوچستان د مرکزي کوچي او د سمکینیو ترمنځ د شمال څخه تر سویل پورې د افغانستان د ختیځو پولو سره سم غځېدلی دي چې د دغه افغانستان د ختیځو سرحدونو سره غځېدلی دي او موقعیت لري چې دا د افغانستان له لویو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې تقریبا اوږدوالی 600 کیلومتره ته رسیږي چې په دوو برخو کې یعنی په ختیځ او لویدیځ کې سلیمان غر سره بیل شوی دی. یعنی په ختیځ او لویدیځ کې د سلیمان غرونه یو د بل سره چې سویدي جدا سوي دي. چې ختیځه برخه یې په وزیرستان کې غځېدلې ده او هغه سیمې یې غرنۍ لړۍ لري جوړې کړې دي او لویدیځ شاخونه یې بیا په پکتیا او پکتیکا او د دې ترڅنګ په بلوچستان کې خورې سوي دي چې د سیند حوزه د افغانستان له طبیعي حوزې څخه جلا کړې ده. خو دغه غرونه چې دي در نازکونکو په بیلابیلو برخو کې د اوسیدونکو د خلکو د کلتور دو دستور ځانګړتیاوې یو شان دي او دغه خلک ګډ کلتوري فرهنګ لري. د دې ترڅنګ دغه غرونه چې دي درنو زده کوونکو دغه لړۍ چې د خپلې ځانګړې طبیعي ځانګړتیاوې لري چې د هند د سمندر د دبل لرونکي هوا د راتګ په دغه سیمه کې د موسمي اورښتونو لامل ګرځېدلی دی چې د دغه غر په لمنو کې ځنګلونه لیدل کېږي چې زموږ د هیواد په ملي او سیمه ییزه کچه اقتصاد ته پرمختګ ورکړی دی او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د دغو ځنګلونو پراخوالی د افغانستان د نن نه له زرو څخه تر 1.5 مربع کیلومتر پورې رسیږي چې لوړه څوکه یې د سلیمان د تخت په نوم سره یاده سوې ده او د سمندر له کچې څخه 3200 متره لوړوالی لري. نو قدرمنه وګړي زده کوونکو د لوست تر دې برخې پورې موږ او تاسو د افغانستان د غرونو په هکله او همچنان د هغوی د اهمیت په هکله، د دې ترڅنګ د هندوکش د غرونو لړۍ، د بابا د غرونو لړۍ، د سپین غر لړۍ او همچنان د دې ترڅنګ د سلیمان د غر د لړۍ په هکله معلومات ولوستله، هیله ده چې یو څه مو زده کړي او پیر څه پوسي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې درې پوښتنې چپتو کړي دي. هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ثواب خپل کتابچو کې ورکړي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د بابا غر چیرته موقعیت لري؟ دویم سوال، غرونه څه اهمیت لري، یعنی د غرونو اهمیت چی شي بیان کړي. دریم سوال، درنو زده کوونکو د هندوکش غر چیرته موقعیت لري؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به په خپل کتابچو کې ورته ځواب لیکي. نور نه درنو قدرمن زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې څه مو زده کړي وي او پیر څه پوسي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، تعالی په امان شه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 اویا 301 یولس.